استرس دوها برای متداوی امراض انسانی موفقیت های جدی را در بر داشته است که
د ګرمه دولس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورې قدر منوریدونکو تر یوې بجې د آزادۍ رادیو په دې او سات خپرونه کې درسي ساعت او اساسي او بشري حقونه پروګرامونه خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د هند او پاکستان له شخړې وروسته د لومړي ځل لپاره د افغان سوداګرو په تجارتي مالونو بار لارې له پاکستان نه هند ته واوښتي. اته لارې چې د افغان سوداګرو 150 ټنه وچه میوه پکې بار وه او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وې پرون د هند اتاري بندر ته واوښتي. د اپریل له 24مې څخه د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو په سوداګریز مالونو بار لارېو ته د تګ راتګ اجازه نه وه ورکړل شوې. د هند بهرنی سوداګری د خونو رئیس بی کی بجاج د دې اقدام هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې له افغانستان څخه نورې لارې هم پاکستان له لارې هند ته ورسیږي. د اپریل په 22مه د هندي کشمیر په پهلګام سیمه کې پر سیلانیانو په برید کې 26 تنه ووژل شول او هند په دې برید کې پاکستان په لاس لرلو تورن کړ، خو پاکستان دا تورونه رد کړل. د امریکا د کانګرس یوې لویې ډلې له حکومت څخه غوښتي دي چې 20,000 افغانانو ته د امریکا ته د مهاجرت ویزې ورکړي. په داسې حال کې چې امریکا ته د افغانانو د لیږد بهیر درېدلی، د کانګرس یو 36 غړو په دې وروستیو کې په یو رسمي لیک کې 20,000 افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا SIV غوښتنه کړې ده. دا لیک په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت او د کانګرس د ملي امنیت فرعي کمیټې ته استول شوی دی. په دې لیک کې چې د افغان کډوالو یوې مدافع ډلې افغان ایواک پر خپل ایکس پنه خپور کړی راغلی دی چې دا ویزې د هغو افغان وګړو لپاره په پام کې نیول شوی چې د امریکایي ځواکونو سره اوګه په اوګه کار کړی او په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. د مهاجرت د ځانګړو ویزو پروګرام په 2009 کال کې پیل شو، څو په افغانستان کې د ډیره امریکایي ځواکونو د افغان همکارانو لپاره په امریکا کې د خوندي استوګنې امکان برابر کړی. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې په 13 جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر د اجرایي فرمان په اساس د افغانانو د تخلیې بهیر وځنډید او د بیا پیل لپاره کوم مهالویش نه دی اعلان شوی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د روسیې مرستیال صدراعظم الکسی اوفرچوک د جمعې په ورځ د کازان د نړیوال اقتصادي فورم په څنډه کې د افغانستان او روسیې لومړی سوداګریز فورم رسمن افتتاح کړ. د ملا برادر دفتر په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال په دې ناسته کې وویل دوی چمتو دي چې د سالنګ دوهم تونل جوړ کړي ترڅو له روسیې او منځنۍ اسیا سره سوداګرۍ او ترانزیت ته وده ورکړي. هغه له روسیې وغوښتل چې په دې برخه کې د خپل تخنیکي تخصص له مخې له افغانستان سره همکاري وکړي. د ملا برادر دفتر همداراز وایي چې ښاغلی برادر پرون د کازان د نړیوال فورم په څنډه کې د روسیې د صدراعظم له مرستیال الکسی اوفرچوک سره په بیلابیلو سکتورونو کې د تفاهم 15 یادښتونه لاسلیک کړل. د اسرائیلو پوځ پرون اعلان وکړ چې د یمن پر هدایده او السلیف بندرونو یې چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې دي بریدونه کړي. د اسرائیلي پوځ په وینا په دې بریدونو کې د ایران پلوه حوثي اغیانو تاسیسات له منځه تللي دي. اسرائیلی پوځ په یو خبر پانه کې ویلي له دغو بندرونو څخه د وسلو د انتقال لپاره کار اخیستل کیږي او دا له ملکي تاسیساتو د حوثیانو د سیستماتیکې او ناوړه استفادې یو بل مثال دی چې د ترهګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره کار ترې اخلي. اسرائیل دا برید دوه ورځې وروسته له هغه کوي چې پوځ یې د دې بندرونو اوسیدونکو ته څو ځلې خبرداری ورکړی و. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو له برید وروسته حوثي اغیانو ته ګواښ وکړ چې د نورو حملو انتظار ولري. نتنیاهو دا هم وویل چې دوی چمتو نه دي یوازې ننداره وکړي او اجازه ورکړي چې حوثیان بریدونه پرې وکړي. او د کالیفورنیا ایالت د مرکز لاس انجلس ښار د اولمپیک کمیټه وایي چې که دا ښار د 2028 کال اولمپیک لوبو ته غوره شو، د سیالیو نندارچیانو ته به د هوایي ټکسي اسانتیا برابره کړي. د کمیټې ویلي چې د آرچر د هوایي چلند له کمپنۍ سره یې په همکارۍ خبرې کړي څو د اولمپیک مینوال د ښار له ترافیکي بیروباره خلاص کړي. ټاکل شوی چې د آرچر شرکت د اولمپیک او پارا اولمپیک لوبو لپاره د هوایي ټکسي خدمات برابر کړي. دغه شرکت د پنځشنبه په ورځ په هوایي ټکسیانو کې د لاس انجلس سپورتي سالونونو ته یو شمیر سپرلۍ ورسولې. هوایي ټکسي د عادي ټکسي موټرونو په شان څلور سپرلۍ وړلی شي او د هلیکوپټر په شان هر ځای کېني او له هر ځای څخه الوتلی شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پری ہیلہ چی ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. شرغ لاس د یو لسم ټولګي وسوار لسم وستا. نن ورځ راځو د بشمزی حیواناتو ډلبندی کې د انکبوتیانو کلاس یا ټولګي پیژنو، چې په تیر وخت کې موږ د ارتروپودا کم دغه شوه ژوندی موجودات چې وه هغه ځانګړتیاوې عمومي وپیژندلې او د هغه څخه مو کلک بوټي کې هم وویل، چې په هغوی کې مختلف ډولونه وویل، همدارنګه حشرات مو هم وویل چې په حشرات کې ماشه ورژ، همدارنګه د ورېښمو چنجۍ د ټوله مشتسی وپیژندل او مکرر. انشاءالله چې په تیر لوست کې تاسو هیڅ کوم مشکل ونه لرئ. نن ورځ راځو د انکبوتیانو کوم ټولګي چې دی هغه پیژنو، چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري او په دې کې کوم ژوندي موجودات شامل دي. زموږ استاد چې درس بده یو سلو څلورمې صفې څخه به تر یو سلو اتمې صفې پرې دوام وکړي. راځو انکبوتیان چې دي. انکبوتیان موږ وایو له لاتیني له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې ارکنی په معنا د غني ده او همدارنګه او چې دی هغه د پمانه د ورته ده، چې یعنی دا کم ژوندۍ موجودات چې دی دوی کم غنی چې دی هغه ته ورته جوړش لري او په دې کې چې دی موږ وایو مختلف ډولونه شامل دي او دوی په مختلفو برخو کې ده ځکه پیدا کیږي او چې د هغه د لسخه موږ مثال وایو غوندلان دی، کنادا د ویشتانو د بیخ، کنادا لړمان دی، همدارنګه لړم ته ورته ډیر نور جوړشتونه دي. چې دا چې دی ځینې زهري هم کېدلی شي، چې په خپل زهرو سره کم ژوندي موجودات ته چې دی هغو ته د مثال د انسانانو کم د وینې سرچکله د دوی زهر یو ځای کېږي، د هغو د مړینې لامل هم کېدلی شي. ورپسې راځو د انکبوتیانو کم ځانګړتیاوې چې دی هغه باندې ځان پوه کوو. د دې بدن چې دی لومړی راځو د دې د بدن جوړښت. دوی چې دی بدن یې دوه اصلي برخې لري، چې سفالو ټراکس دی، چې سفالو ټراکس په تیر لوستو کې هم موږ وویل چې د دې سر او سینه چې په یوه برخه کې سره یو ځای او بل یې نس دی یا هم ابډومن دی، چې د بدن شاته برخه ده چې د هضم، تکثیر او نور داخلي سیستمونو لپاره کاریږي. همدارنګه ورپسې راځو پښې. دوی چې دی اته ګډې پښې لري، چې دا د دوی مثال تر ټولو څرګند ځانګړتیا ده او پښې څخه چې دوی د حرکت، ښکار نیولو او ځینو وختونو کې د حسي دندو لپاره هم ورڅخه استفاده کوي. دوی خپل په ځان کې انتنونه نه لري. انکبوتیان چې دی هغه د نورو کلک پوټکو په څیر انتنونه نه لري، چې د هغه په واسطه وکولی شي حسي کم شان چې دی هغه حس کړي. ورپسې سترګې چې دی ځینې چې دی اکثره یې مثال د سترګو د پلو فرق لري، ځینې یوازې څو ساده سترګې لري خو د لید ځواک یې په کښې کې محدود دی. ځینې یې سترګې لري مګر نسي کولی چې شی سم وویني. ورپسې راځو خوله او د زهرو غدې ته. دوی چې دی د ښکار نیولو لپاره ځانګړې خوله لري، چې په ځینو ډولونو کې زهري غدې هم شتون لري چې هغه د نور ژوندي موجودات لپاره خطرناک کېدلی شي. زهر چې دی د ښکار فلج کولو او د بدن هضمولو لپاره کاریږي، چې دا کم خوراک چې دوی کوي هغه چې پرې وکولی شي چې هضم یې کړي. همدارنګه د دوی پوستکی چې دی د ودې پر مهال څو ځلې خپل پوټکی بدلوي، پوټکی اچوي چې د هغه له امله د دوی کوم پوټک چې دی د وخت په تېرېدو سره تغیر خوري او همدارنګه د دوی تنفس چې دی د تنفسي سیستم چې دی هغه کتاب ته ورته د سږو هوایي نلونه لري چې د هغه په واسطه دوی څه کوي تنفس کولی شي او اطراح چې ده د جوړه مالپیګي ټیبونو په واسطه یا هم د کوکسال په نامه یو ډول غدې چې هغه په واسطه دوی خپل اطراح څه کوي د اطراح عملیه سرته رسي همدارنګه په عصبي جهاز کې دوی چې دی د ملا په برخه کې غوټې لري د عصبي غوټې لري چې دا د دوی سره مثال کوم حصي غړي چې دوی لري په هغه کې مرسته کوي او په دې کې هم ځینې دوی چې دي هم نارینه او هم ښځینه جنسونه لري چې په دې کې ځینې ټولې مختلف دي ځینې چې دي یوازې ژوند کوي او ځینې په ډله ییز ژوند توګه ژوند کوي او زیاتره هګۍ پکښې کې اچوي او ځینې چې دي ښکار کوونکي دي مثال یو شمېر چې دي په آزاد ډول ژوند کوي او پر نور ژوندي موجوداتو باندې ښکار کوي او د دې کم تنفسي اغم اوله چې مثال کتاب ته واسطه سوجو په واسطه سیستم مختزه همدارنګه د بدن د دکلک پوټکی په واسطه پوښل شوی دی چې دا د دوی د بدن چې کوي ساتنه کوي د وچېدو څخه او همدارنګه مثال د اوبو د تبخیر دوسه او په دې کې ځینې چې دی موږ وایو چې یوازې ژوند کوي هغوی ځاله جوړون کې دي چې دغه انکبوتیان چې دی لکه مثال د ورېښمو تولیدولو وړتیا لري چې ځالې جوړوي او ښکار نیسي ورباندې او دوی دي ځین ټول غوښه ډېرې غوښه خورون کې دي او عموما حشرات او کوچني حیوانات ښکار کوي انکبوتیان چې دي هغه ډېرې ځانګړتیاوي لري مثال دوی د حشراتو کنټرول کوي او په طبیعي کوسټم کې مهم ګټې لري لکه د خوراک زنځیر مهمه برخه ده ځکه چې د نورو حیوانات لپاره د خوړو سرچینه دوی برابروي همدارنګه د زهرو کاریدنه چې ده د زهرو څخه په طبیعي څېړنو کې کار ورڅخه اخیستل کیږي چې دغه کم انکبوتیان چې دي هغه مختلف ډولونه لري مثال خبرې غنه چې ده هغه مختلف جوړښت لري د دوی مختلف ډولونه وجود لري په سیستم کې یا په غذایی زنځیر کې چې مثال دوی بدن چې دي هغه د سر سینې او برخ څخه جوړ شوی دی چې دا د سر او سینې برخه چې ده هغه یو د بسره وصل ده یعنی فالو ټراکس دي او همدارنګه دوی چې دي په مختلفو ساحو کې د چاپیریال په مختلف برخه کې ژوند کوي او د دوی د سر او سینې برخه چې ده یا سفال ټراکس برخه چې ده هغه د ګید سره د یو نری ملا په واسطه چې سوي ده وصل کیږي او د دوی د لیدو حس چې دی ډیر قوي دی ځکه چې دوی کې ځینې مثال اته سترګې لري او ځینې هم تر دې مطلب کم یا ډیر لري او دوی چې دی څلور جوړې پښې لري چې د هغه په واسطه دوی کولای شي مثال دوی درې په دغه کم پښو کې چې دی غاښونه وجود لري چې د منګولي وجود لري چې دغه په واسطه دی کولای خپل ښکار په صحیح ډول سره ونیسي او پر هغو باندې حمله وکړي او کولای شي چې په یو برخه کې پر نباتاتو باندې ځان ځوړند کړي او د دې کوم دغه چې دی مطلب جوړښتونه چې دی هم نارینه برخه لري او هم ښځینه چې نرانی چې دی هغه نسبتا و ښځینه او جنس ته غټ وي په ځینو کې چې دی جنس ښځینه غټ وي چې مثال د ښځینه چې هغه په معلومدار ډول سره معلومیږي توپیر ورسره کولای شي ورپسې راځو لړم ته لړم چې دی دا د ځینو خطرناکو انکبوتیانو څخه دی چې په چاپیریال کې وجود لري لړم چې دی د موږ وایو خپل په ځان کې مختلفې ځانګړتیاوې لري او دوی چې دي د نورو حشراتو څخه جلا دي او د بدن جوړښت هم چې دی هغه کې مثال سر د سر او سینې برخه ده همدارنګه د نس او گی د نس یا گیډ برخه ده او لکه په شی وجود لري د سر سینې برخه ته راځو دوی چې دي د بدن مخکینی برخه ده چې په مثال دغه په مخکینی برخه کې چې دي سترګې وجود لري او سترګې چې دي دوه مرکزی سترګې دي او څو کوچني د سترګې لري چې مثال د دې سترګې مطلب دا کوم محدود سترګې چې هم لري خو بیا هم دینس کولای چې یو شی په صحیح ډول سره وویني او دی چې دی د پنجو په څیر جوړښتونه دي چې د ښکار نیولو او د ځان ساتنې لپاره ورڅخه کار اخلي، او خوله چې ده هغه د ښکار مایاتو د مثال نیول لپاره او په خپل ښکار کې د زهرو سول لپاره هم ورڅخه دی چې کی استفاده کوي، او د ښکار د ټوټه کول لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د نس په برخه کې چې ده نس برخه هم یا د دې برخه چې ده هغه موږ وایو مخکینی برخه ده، شاته برخه ده، چې په مخکینی برخه کې چې ده د داخلي سیستمونه لکه هضمي سیستم دي، تنفسي سیستم دي، هغه وجود لري، او په شاته برخه کې چې ده هغه د لکۍ اصلي بنسټ دي چې د زهر د حملې لپاره مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د لکۍ برخه چې ده، د لکۍ په برخه کې چې دي د بدن ورستي برخه ده، او دا هم مثال په دوی په نور سیستمونو کې د دې برخه سره هم هضمي سیستم تیریږي، نو ځکه د بدن د نورو برخو سره اړیکه لري، او دوی چې دي اوږد او څو بند لري چې اخیرنی بند چې دی چې تقریبا موږ وایو لکۍ چې ده د دروس مثال د سینې برخه چې ده هغه د دروس څخه د درې څلور پنځه یا شپږ کړي په پزان کې لري، او دغه رقم لکۍ چې ده هغه مثال پنځه شپږ دغونه لکۍ جوړه لري بندونه خپل پزان کې لري چې په پای کې زهري نیش وجود لري چې د ښکار د فنس کولو او ځان ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دي اته ګډې پښې لري چې د حرکت کول لپاره ورڅخه استفاده کوي. دوی چې دی مثال کله چې پر کم حیوان باندې حمله کوي، دوی اول لومړی راول دغه کم حصې ځواکونه چې دي د خپلو حصې جوړښتونو په مرسته د ځمکې ساده جوړېدل د هوا حرکت احساسوي، چې په دې سره دوی کولی شي خپل ښکار په نښه کړي او معلومي کړي چې دوی عموما د شپې د خوا فعال وي، د ورځې د خوا د ډبرو لاندې دوی خپل ژوند مخته وړي. د شپې د خوا راښکاره کیږي، او اشرات مثال نورا کبوتیان او کوچني حیوانات چې کوي ښکار کوي. د ښکار نیولې داسې دي چې دوی خپل کم پنجې په مرسته ښکار نیسي او ټینګوي. که ښکار مثال د هغو په مقابل کې مقاومت وکړي، مثال دوی د لکۍ کاروي او هغه فلج کوي. دوی یو خاصیت لري که چیرې مثال د دوی ښکار چې دوی د دوی سره مثال غواړي چې تېښته وکړي یا خپل ځان ورڅخه وساتي، نو دوی هغو سره مثال ډېر لږ کېږي، هغوی پرېږدي. او دوی چې دي د زهرو کارونه چې ده دغه کم د لکۍ په نیش کې چې زهر شته د هغه څخه ښکار فلج کوي او وژني یې، یا هم وژني. او دوی چې دي د زهرو اندازه د لړم د ډول او ښکار د اندازې پورې اړه لري. همدارنګه د دوی کم اچچان چې کم زیږي یا نوي دغه چې مثال نسل چې رامنځته کېږي هغه د دوو ورځو په جریان کې زیږي، او وروسته ورڅخه د مور سره تر ډېره وخته پورې د مور په شا پورې تر څو پورې دوی خپل وده کوي او د چاپېریال سره اموخ نیسي. او دوی چې دي مثال د جامد خواړه نسي خوړلی، نو د ښکار بدن نرموي او بیا یې مایات سوشي، او د خولې ځانګړې غدې د ښکار بدن د نرمولو کې ورسره مرسته کوي. او د ښکار هغه کم پاتې سوي مواد چې دي د ښکار له خوړلو وروسته پاتې سوي پرېږدي او بیا نوی ښکار پسې ګرځي. او دوی چې دي په غذایي زنځیر کې هم ډېر ارزښت لري. ورپسې راځو د لړم وروسته سلپشې یا زنځه پیژنو. سلپشې یا اوږده، دوی چې دي خپل اوږده ستوانۍ جوړښت لري، او همدارنګه د دوی دوه جوړې پاسنۍ ژامې لري چې مثال مختلف نوي لري، او په دې مختلفو ډولونو کې ځینې چې دي مثال پنځلس کړي څخه جوړ شوي، او ځینې چې د پنځلس څخه آینه تر یو سلو دوه اویا کړي پورې د دوی جوړښت ورڅخه جوړ شوی، او دوی خپل په ځان کې منګولې لري چې د دغو څخه دوی مثال د زهرو په لوژدولو کې استفاده کوي. عموما سپشې یا زنځه چې ده هغه غوښه خوړونکي حیوانات دي، یعنې حشرې، چینجیان، ځینې نور انکبوتیان څخه چې کوي خپل د تغذیې دپاره استفاده کوي. په دې کې یو ډول یې دی چې هغه د لس څخه تر دولس سانتي مترو پورې اوږدوالی لري. دوی چې دي د انسانانو لپاره ډېر خطرناکه کېدلی سي، ځکه خپل په انسانانو کې خپل زهر دغه کوي لېږدي چې دا د انسانانو د ناروغۍ لامل کېدلی سي. ورپسې راځو د سلپشې یا ځنځې وروسته زرپشې یا هم شوبله پېژنو. زرپشې یا شوبله چې ده د دوی مثال کوم جوړښت دی، دوی موږ وایو خپل په جوړښت کې مطلب ډېر اوږد جوړښت لري. همدارنګه د شلو څخه تر د لوسو پورې غبرګې کړي څخه جوړ شوي دي، او نسبتا و سلپوته اوجدوالیه ډیر دی او د دې مثال په سر کاسه برخه کې چې دې سترګې او یو جوړه لنډ شکرونه هم وجود لري او پسنی جامه کې واقع دی دوی چې دې سینې لنډه ده او سلور کړی لري سینې او د دې په دغه داخل سیستم کې چې دې د دې کم هاضمي تنفسي اطراحي سیستمونه ټوله پکې کار لري او دې عموما په هغه سیمو کې چې نمجن او سینمناک اوس خپل ژوند مختوري مثال درناسه ختشتي او واشه خورونکي دي چې چن نه کوي یوازې واشه خورونکي دي خپل واشه خپل غذا د پاره څخه استفاده کوي په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو لومړۍ پښتنه ده انکبودیان څه ډول حیوانات دي دویمه پښتنه ده د لړم د بدن جوړښت څه ډول دي او اخرنۍ پښتنه ده څلپشې یا زنځه واضح کړي سټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چې جوړ او صحتمند به است شرح لاس د ولسم ټولګي واتسوال سم لاسته نن ورځ راځم را تاسو خپل د بدن داخلي سیستم کې د اطراحي سیستم پیژنو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ټول ژوند موجودات چې دي خپل ژوند مختوړلو لپاره د یو له مهمو سیستمونو څخه چې ضرورت ورته لري هغه د اطراح سیستم دی چې کوم بې کاره او اضافي توکي چې د دوی په بدن کې راټولیږي هغه د مختلفو لارو څخه خارج کړي مثال خبرې کاربن ډای اکساید چې دی هغه ټول انسانان چې دي یا حیوانات چې دي هغوی د سږو یا برانشونو لارې اطراح کوي همدارنګه انسانان کې خوله چې ده د پوستکي له لارې او د کیبولي چې ده د کولمو له لارې او تش بولي هم د پښتورګو له لارې خارجوي چې دا یو د مهمو سیستمونو څخه دی چې زموږ په وجود کې زموږ په بدن کې وجود لري زموږ اساسي نننۍ درس اتیا یمې صفحې څخه تر څلور اتیا یمې صفحې پورې دوام کوي لومړی نو د اطراحي سیستم غړي پیژنو د انسان د اطراح په سیستم کې پښتورګي حالبین مثانه او حالب دغه ټول چشتي شامل دي راځو لومړی پښتورګي پیژنو پښتورګي چې دی د انسان د بدن یو له اساسي غړو څخه دی چې د ادرار د سیستم برخه ګڼل کیږي پښتورګي چې دی په بدن کې د وینې فلټر کولو او د فاضله موادو ایستلو وظیفه په غاړه لري او د بدن د مایعاتو او کیمیاوي موادو توازن ساتلو کې هم مهم رول لوبوي پښتورګي چې دی هغه د بدن د ملا د تیر راسته او چپه طرف ته قرار لري چې د ځیګر لاندې او د پښتورګو په کپسول په شاوخوا کې کپسول شاوخوا کې موقعیت لري همدارنګه پښتورګي چې دی هغه یو خاص ساختمان لري چې د دې په جوړښت کې چې دی د کورټکس برخه ده د میډیولا برخه ده او همدارنګه پلویس پکې قرار لري ارزو دا کومې برخې چې دی پیژنو او په دې باندې ځان پوه کوو چې دی کومې دندې سرته رسوي لومړی رزو د پوستکي برخه یا هم د کورټکس برخه چې ده د پښتورګي بهرنۍ برخه ده چې د وینې فلټر کولو لپاره ډېر نفرونونه پکې شتون لري نفرونونه چې دی هغه د پښتورګو چانیز واحد دی چې کوم اضافي توکي چې دی هغه اصلي په نفرون کې صاف کیږي او دویم برخه چې ده منځنۍ برخه یا د میډیولا برخه ده چې په دې کې د پښتورګي داخلي برخه شمیرل کیږي چې د دې کم جوړښت دی هغه هرم ډول جوړښت لري او د ادرار د جوړېدو پروسه پکې ادامه لري او ورپسې د رینل پلویس دی چې دا برخه چې د پښتورګي داخلي خالي برخه ده چې د ادرار ذخیره کولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي او مخکې له دې چې مثانې ته ورسوي په دې کې چې کیږي داخلي ژه کله چې اضافي توکي چې مثال د رقم وینه چې پښتورګو ته راځي کله چې صاف کړل شي اضافي توکي په دغه برخه کې ذخیره کیږي ورپسې راځو د پښتورګو فعالیتونه پښتورګي چې دی هغه مهم فعالیتونه سره رسېل کې د وینې فلټر کول دي د ادراتو مثال تولیدول دي همدارنګه د مایعاتو توازن ساتل دي د انسان په داخلي بدن کې او د وینې فشار تنظیمول دي چې یو د ډیر مهم اساسي دندو څخه دی او د وینې جوړېدل پښتورګي چې دی د کم هورمون یو ډول هورمونونه دي چې د اریتروپویټین په نامه سره یادېږي چې دغه هورمونونه دی تولیدوي چې د وینې د سره کرویات یا سرې حجرې په جوړولو کې دوی مرسته کوي. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه د اسید او القلي توازن په بدن کې ساتي، یعنی د بدن د اسیدیت او القلي کچه کنټرولوي ترڅو د بدن چاپیریال سالم وساتي. د پښتورګو بې نظمیانی چې دی هغه د مختلفو ناروغیو لامل کیدلی سي، لکه مثال خبرې پښتورګي مثال ډبرې کیږي، د پښتورګي التانات دی، پښتورګي مثال یا کډنی فیلیر چې ورته ویل کیږي، هغه چې دی د پښتورګو د فعالیت کمزوري یا بندېدل څخه مطلب دی. همدارنګه نفرایټس دی چې دا چې بې دی د پښتورګو التهاب دی، یعنی کله چې په پښتورګو التهاب رامنځته سي هغه د نفرایټس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه د پښتورګو سرطانونه دي چې دا د پښتورګو د بې نظمیانو څخه شمېرل کیږي. نو د دې دپاره چې سالم پښتورګي ولرو، موږ باید په کافي اندازه اوبه وڅښو او د مالګې او پروټینونه کم مصرف ولرو. همدارنګه منظم تمرینات ترڅو د پښتورګو فعالیت هم په سم ډول سره مخته ولاړ سي. د پښتورګو کم دندې چې دي هغه راځو موږ وایو چې مثال دوی کومې اساسي دندې سرته رسي، هغه په څه ډول سره سرته رسي، هغه ټوله پیژنو. مخکې له دې چې هغه ته ولاړ سو، لومړی به د نفرون جوړښت وپیژنو. چې نفرون څخه مطلب څه شو؟ لکه څنګه چې مو مخکې وویل، نفرون چې دی هغه د پښتورګو اساسي واحد دی چې د وینې فلټر کولو، د فاضله موادو لرې کولو او د ادرار جوړولو مسؤلیت په غاړه لري. هر پښتورګي نږدې 1 میلیون نفرونونه لري چې ټول په ګډه د پښتورګي د فعالیت بنسټیزه برخه جوړوي. نفرون چې دی هغه هم یو خاص ساختمان لري، خپل یو منظم جوړښت لري چې لومړی چې دی بومن کپسول وایو، دا چې دی د نفرون د پیلنی برخه ده، یعنی د اول لومړنی برخه ده چې مثال کوم وینه چې راځي لومړی د دغه برخه څخه تیریږي، او دی چې دی د کپ په شکل یو پوښلې خونه ډول لري چې د وینې کوچنی رګ پکې ځای پر ځای سوی دی. چې دغه ګلومیرولوس چې دی یا هم د وینې کوچنی رګ چې دی په دغه برخه کې د دې څخه مطلب د دغه برخه څخه شروع کیږي، او د دغه برخې دندې چې دی د بومن کپسول دنده چې ده هغه د وینې لومړی فلټر کول دی، یعنی کم وینه چې راځي لومړی په دغه برخه کې فلټر کیږي. په دې کې چې دی د وینې اوبه، ګلوکوز، مالګې او فاضله مواد فلټر کیږي، پاکیږي ځینې، او پروټینونه او لوی مالیکولونه نه پرېږدي. ورپسې راځو ګلومیرولوس وایو چې دا چې دی د بومن کپسول په منځ کې ځای لري، او د وینې د کوچنیو رګونو جال دی، د وینې د کوچنیو رګونو په جال په ډول سره دی چې دغه رګونه چې دی د وینې فلټر کولو او د اضافي موادو او مایاتو ایستل په غاړه لري. همدارنګه ورپسې چې دی د پروکسیمال ټیوب دی چې دا چې دی د بومن کپسول سره نږدې قرار لري، او اساسي دنده چې ده د ګلوکوز، اوبو، امینو اسیدونو او نور مهمو موادو بیرته جذب کول دي، یعنی کم مواد چې د وینې څخه ایسته کړل سوه، جلا کړل سوله، هغه وروسته د دغې برخې څخه چې شي کیږي د دغې برخې په واسطه جذب کړل کیږي، او دوی چې دی د بدن د اړتیا وړ مواد د وینې رګونو ته بیرته لیږدوي. اور پسې د لوب اف هنلی برخه ده چې دا چې د نفرون منځنۍ برخه ده چې د یومانند جوړش لري، او د شکته او پورته برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی لاندې او پورته برخه لري چې د دې اساسي دنده چې ده هغه دغه د اوبو او مالګینو موادو جذب تنظیموي. همدارنګه د بدن اوبو توازن او د مالګې کچه کنټرولول هم د دغه برخې په غاړه دی. ورپسې د ډیسټال ټیوب دی، د ډیسټال ټیوب چې دی هغه د لوب اف هنلی وروسته برخه ده، یعنی د دغه کم یومانند چورش چې دی د دې اخرنی برخه ده برزي، او د اضافي مالګې او اوبو فلټر کول، همدارنګه د بدن د مالګینو او اسیدیت مالګینو یا اسیدیت کچه تنظیمول د دې په غاړه دي. ورپسې د راټولونکي نل دي چې دا چې دی د ډیسټل ټیوب سره نښتې دي، او د پښتورګي په مرکزي برخه کې پای ته رسیږي، چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د اوبو ورس دغه اخرنی جذب دی، همدارنګه د ادرار شکل او مقدار ټاکل دي، او ادرار مثانې ته لېږدول چې دی هغه ټوله د دې برخې په غاړه دي. ورپسې د دې سره موږ ته دغه کم ډولونه څخه چې دی د دې ټول څخه موږ ته معلوم څه چې هر برخه څه ډول دنده سرته رسوله، یعنی په عموم ډول موږ سره د پښتورګو کمې دندې چې وي هغه موږ د نفرون په دندو کې هم رالنډولی سو. داسې ویلی سو چې نفرون چې دی هغه د وینې فلټر کول، د ګټورو موادو بیرته جذب لکه ګلوکوز او کم پروټینونه چې وهغه، همدارنګه د فاضله موادو لري کول، د بدن د اوبو مالګینوالی او اسیدیت کچه کنټرولول، دا ټول نفرون سرته رسوي.
ورپسې راځو د نفرون دندې وایي چې دا هم د پښتورګو په دندو پورې هم تړلی سو. د نفرون په دندو کې موږ او تاسې راځو لومړی د وینې تصفیه وایو. د وینې تصفیه چې د نفرون چې دی خپله په پښتورګي کې د وینې تصفیه کولو دنده ترسره کوي، چې دا پروسه چې د څو مرحلو له لارې ترسره کیږي چې د هرې برخې ځانګړي فعالیتونه شامل دي، لکه چې هغه موږ وایو د وینې فلټریشن دی. دغه د وینې فلټریشن چې دی دا پروسه په ګلومیرولوس کې سرته رسیږي او بومین کپسول کې ترسره کیږي. دوی داسې ډول سره کار کوي چې وینه چې ده د ګلومیرولوس له لارې داخل کیږي، چې د کوچنیو وینه رګونو یو جال دی او د فشار په مرسته د وینې اوبه، مالګې، ګلوکوز، امینو اسیدونه او فاضله مواد د دغې برخې څخه بومین کپسول ته داخلیږي. او لوی مالیکولونه لکه څنګه چې موږ وویل هغه په پروټینونه او وینې حجره په ګلومیرولوس کې پاتې کیږي، دغه کم د وینې حجرې چې دي. په پای کې چې دی دغه د بومین کپسول مایع چې پاک شوي دي، فلټریټ شوي دي، دغه څه کیږي؟ عملیه اجرا کیږي. ورپسې د ګټورو موادو جذب، لکه څنګه چې موږ وویل په دغه برخه کې چې دی د دې وروسته بیا ځینې مهم مواد چې هغه څه کیږي جذب کیږي. او موږ وایو دا مرحله چې ده په پروکسیمال ټیوب، لوپ آف هینلی او ډیسټال ټیوب کې ترسره کیږي. دوی چې دي دا رقم دی چې مثال د پروکسیمال ټیوب چې دی د ګلوکوز، امین اسیدونو، اوبو او نورو ګټورو موادو 80-90% بیرته د وینې رګونو ته څه کوي؟ جذبوي. او دا د لوپ آف هینلی چې ده هغه د ښکته برخې له لارې اوبه جذبوي او د پورته برخې له لارې مالګې جذبوي. او ډیسټال ټیوب چې دی هغه پات مالګې او اوبه چې دي د اړتیا په اساس جذبوي، یعنی خپل اړتیا ډېر نه جذبوي. چې په پای کې یوازې هغه مواد پاتې کیږي چې بدن اړتیا ورته لري، لکه فاضله مواد. ورپسې د فاضله موادو ایستل دي. دا مرحله چې ده خپله په ډیسټال ټیوب او راټولونکي نل کې ترسره کیږي، چې دغه اضافي مواد لکه هایدروجن آیونونه دي، د پوتاشیم او نور زهرجن مواد له وینې څخه ایستل کیږي او د ادرار برخه ګرځي، چې په پای کې ادرار مثانې ته انتقالیږي. یعنې دوی چې دي دا د وینې تصفیه چې ده زموږ په بدن کې ډېر زیات اهمیت لري، لکه مثال دغه کم زهرجن مواد او اضافي مالګین مواد چې دي هغه لري کوي، د بدن د مایعاتو توازن همیشه ساتي، دغه کم اسیدیت او القلی چې توازن چې دي زموږ په بدن کې هغه کچه همیشه کنټرولوي، او د بدن د اړتیا وړ مواد لکه ګلوکوز او اوبو ساتنه کوي. ورپسې د نفرون د دندو کې ورپسې بل چې دی هغه تنظیم او د بدن تعادل ساتل دي. نفرون چې دی هغه یو د تصفیه د وینې تصفیه سره د بدن د تعادل ساتلو یا هم هیموستاسیس لپاره بنسټیز رول لوبوي. د دې دندې له لارې بدن د مایعاتو، مالګینو موادو، اسیدیت او القلي، وینې فشار او فاضله موادو تنظیم په برخه کې مناسب توازن ساتي. چې په دې کې موږ وایو دغه کم د نفرون تنظیم چې دی د بدن تعادل کې دی ډېر مهم دندې سرته رسوي، چې مثال د وینې فلټریشن لکه مخکې برخې کې چې وه د وینې په تصفیه کې چې مول، په دې کې هم مثال د نفرونونه چې د ګلومیرولوس په مرسته وینه لومړی فلټر کول ترسره کوي، چېرته چې د مایعاتو، ګلوکوز، مالګینوالي او فاضله مواد لومړی برخې څه چې کیږي جلا کیږي. او همدارنګه مثال د وینې دغه کم اضافي د بدن تعادل کې مثال د ګټور مواد چې دي هغه لکه ګلوکوز او امینو اسید بیرته په بدن کې پاتې کیږي. د بدن د مایعاتو توازن دی، د مالګینو موادو تنظیم دی، چې دا ټول څوک سرته رسېږي دغه د بدن د تعادل او تنظیم په واسطه د نفرون دنده سرته رسېږي. همدارنګه د مالګینو موادو تنظیم دی، یعنی نفرون چې دی هغه سوډیم، پوتاشیم کلوراید او نور مالګینو موادو اندازه د ډیسټال ټیوب راټولونکي نل له لارې تنظیموي، چې مثال د بدن تعادل داسې دی چې دوی د عضلاتو او اعصابو د فعالیت لپاره د برقي توازن ساتنه کوي. او دا د مالګینو موادو زیاتوالی یا کموالی ستونزې لکه د زړه ناوړه فعالیت مخنیوی کولی شي. همدارنګه دوی چې دی د اسیدیت او القلي توازن ساتي. دوی چې دی مثال دا کم نفرونونه اضافي هایدروجن آیونونه خارجوي او بایو کاربونیټ چې دی یا HCO3 جذبوي تر څو د وینې pH په ټاکلي حد کې ساتل سي د بدن تعادل چې دی مثال د بدن په برخه کې موږ وایو کوم دند چې دی تعادل چې ساتي هغه د وینې د پی ایچ توازن دی چې تقریبا د 0.415 پر دی چې کوي د بدن د تعادل ساتي فعالیتونه د پاره اړین دی همدارنګه دی چې د اسیدو د کم اسیدیک خاصیت چې دی هغه چې کوي د غوسې مخنیوي کوي دا و زموږ او ستاسو د نن مهمه موضوع په اخرنی برخه کې د پښتنې لارو لومړنی پښتنه د پښتورګي جوړښت واځي کړی دویمه پښتنه د نفرون څه ډول جوړښت لري او څه دنده سرته رسوي او اخرنی پښتنه د نفرون وینه څه ډول تصفیه کوي ستاسو چې له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې د زینو اوغه کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي د ډول کورنۍ لکه مستوند سره مخ کیږي ولی زین نارینه د کور ټول مسولیت واک اختیار یا واجب خپل حق غني دا او د نورې پښتني به په خبرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي خغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي مدني صاحب ستړي مشوي په خیر راغلی په فایل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي
بسم الله الرحمن الرحیم بیا هم تاسو نه مننه چې موږ مدا فرصت راکړ چې دغه مظلوم قشر د حقوق څخه د عادیب خاطر باندې او دغه د دفاع په خاطر باندې خپل आवाज وکړو زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصې او د شروط او صلات د ملایان غونډې زه نظر نه لرم هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې هغه هیل لرم د نبی کریم صلی الله علیه و سلم مبارک سیرت زرزان سره لرم نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې د سې کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډیر لري د حقوق کم لري دا حقوق تقریبا چې مساوي دي متفاوت دي په دې کې خبره نشته خو په یو ځکه چې د حق دی په بل ځکه چې د مېرمنې حق دی په بل ځکه چې د خور حق دی کچرته موږ دې له متوجي شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی به د پلار نه دی نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کوي تقریبا لنډ یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلی هغه مور ته ورکړ شو مور څوک د خمر مې مېرمن ده کنه یو زنانه ده نو دا حقوق دي د په وخت سره هر ځته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کیږي په غټي کې دومره ویلې شو چې ټول سره مساوي دي بلکې مشابه نه دي سره نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي ځکه چې د غزمن دین چې دی دا د عدل دین دی څنګه موږ ویل شو چې دلته د سړو حقوق سود خو ځنه نشته به څنګه دا وکول شو چې اسلام د عدل دین دی اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی دا داو به موږ باطل ده او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق چی دي خو یو کپه ډوډۍ د ودی خو نور حقوق نه لري دا نم ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امدغه کافی دي قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شو او تاسو د مېرمنو لباس تاس مېرمن استاسي لباس دي یعنی څه معنا شو دلته یو شی شو کنه شو یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري رابو شو دل چې څوک به تر ده به تر ګوره قران کې الله پاک فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم څنګه فاسد او یو فاسق سړی په یونی کې خځه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکو منګه ویو چې خسړی درجه لري آیا دا شریعت دی آیا دا دین دی چې سړی فاسق دی یو سړی فاجر دی او ته چې نه دار دی نیک مرمنې نم بهتر دی نه بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري تقوا که مرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار دی کې دا قید نشته دی فقط د قید چې دا هغه تقوا ده که نارینه کې خزینه نو مالا د خبرې دا ده چې حقوق دا ټول مساوي دي مشابه نه دي مطلب دا چې اوس موږ ته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي ته په یو ځای کې بلند مقام د اسلام نظر لري زه په بل ځای کې د مقام لرم اما عربو شو مېرمنې ته او ښځې ته په کور کې زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دې خوا ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکې کې ساتلی دی چې که چېرته دا منو دا روایتونه شته دی چې مثال د خبرې تاسې د مېړه احترام وکئ خو ورسره څنګه دغه روایتونه بیا دونه وایي چې تاسې په ښځې سره څومره مینه وکئ د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلئ څومره د شفقت نه کار واخلئ زه نه پوهېږم چې ملایان دغلته ولې ګونګیان پاتې کېږي او ملایانو ولې دلته ژبه بنده پاتې کېږي چې د سړیو حقوق بیانې او بیا د مېرمنو حقوقو له چې خبره راشي بند شي لکه دوی وایي چې مثال که موږ ووایو چې سړی حق لري چې مطلق دې په ښځې د طلاق ورکړي ښځه هم حق لري چې د مېړه نه د خلع مطالبه وکړي او ځان جلا کړي یعنې چې په دومره لوی تصمیم حق الله ربالعزت ښځې له ورکړی چې دا تصمیم نیولی شي چې ځان جدا کړي او خپله لاره جدا کړي د سړي نه یعنی نور کوم حقوق یعنې نور کومه مطالبه نور کوم خبره په دې ځای کې پاتې کېږي خو همدومره ویلی شم چې دا د هغې مفسدو او هغه بې کفایته علماو علما نه ملایان یا اخوندان وولو وایم د ملان عموم ورباندې بده ده اخوندان چې دي چې هغو د شروط الصلات او منی مسلی ویلي دي نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر هیڅ قسم اګاهي نه لري هغو صرف همدغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه دي او حقوق د نارینه دي هلته مغه یو آیات کریمه چې دو ورباندې پوهیږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا ښځې سره په تمام ژوندګۍ کې د مینې محبت نه وروسته د تمام د ټول ذمواري واخلي او تمام د ته د په خوښې نفقه ورکړي د خوښې ژوند ور ورکړي نو بیا دا سړی بهتر وم خو بیا خو دا خو معلومه خبره ده بیا خو بهتره سړی دی ځکه دا ولې بهتر دی خو بهتروالی په همدلې دا په کور کې لطف نه کار اخلي بهتروالی په همدلې دا په کور کې د شفقت نه کار اخلي خو که چېرته دا کار ونه کړي د شفقت نه کار وانخلي د مهربانۍ نه کار وانخلي نو دا سړی بدتر دی بیا بهتر نه دی
بله مدني صاحب تاسو سره له دې چې په اسلامي برخه کې فراخې زده کړې لرئ تاسو په خوا کې د ټولنې وګړی یاستئ په ټولنه کې خلک ګورئ څه فکر کوئ ولې یو شمېر نارینه خپل ځان په خپلې مېرمنې باندې برتره ګڼي خپل ټول قوانین رو باندې عملي کوي که هغه څومره هم ستونزې ولري غوږ نه ورته نیسي یوازې هره خبر به د ده منل کېږي تاسو علت څه ګڼئ
علت یې ناعلمي ده علت یې جهالت دی علت یې په ټولنه کې دغه نااهله او دغه ناعلمه علما دي دغه ناپوهه اخوندان دي چې اکثریت دو په جوماتونو باندې مسلط شوي دي دو جوماتونه نیولي دي د پخوانه دو په جوماتونو کې پراته دي بس اماغه مسلې چې دوله په خوانه را پاتې دي غږ زمونږ تاسو یو خبره کو په مشهور متل ویرم دا د پلارني کې دین میراله بس دي دوه کتابونه ناګاهی نه لري دا ملایان چې کوم دي دا اماغه د پلارني کې نه چې دوه څوریدلې دي اماغه تشریکه او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي جمعهتونو تزيد جمعهتونو سره یو خاص مين لري او ملایانو ته خاص واقعده پس مونږ په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې چې حقيقي علما او ته ایکاش کې چې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د خبري دغه شی د علما او د دې اخوندانو نه اغسته دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زه باید مسلط اوسېږم او زه باید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیره ملایانو نه موریدلې دي چې تاسو مېرمنې سره مشوره مکوئ ځکه دا ناقص العقل و دین دي یعنی دا څومره بده خبره ده دا څومره نا اهل خبره ده چې سړی ولید مېرمنې سره مشوره ونه کیږي چې دا کار وکم خدا که خنه ده ګوره موږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مېرمنې لاس دی بدلته دا خبره دوبه نه وي یعنی موږ له د مېرمنې سره مشوره کول عیب ښکاري موږ د مېرمنې ته زمینه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا موږ له عیب ښکاري نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه همدغه نا علمی ده لا علمی ده او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
بله په دغه سي کورنیو کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي څومره دلته د کورنۍ د ټولو وګړو حق تر پښو لاندې کیږي چې د کور نارینه چې د ښځې میړه ده د دې حق نه ورکوي او حق نه حق د پاره موضوع باندې رټي د هلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکوي
سړی دغه ذهنیت ولري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال جنجال دی او دغه دوامدار جنجال په کور کې پاتې کیږي. دغه د دسخه اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته، د دسخه اولادونو به سزده کی، بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجه وي. او د دې منګ عیني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته، د افغانستان بلا استثنا د سې کور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نه وي. یا مثال د خبرې د خواخ او د ننګور جنجال نه وي. د دې وازینه وجه داده دو بل لن مثال وایم، د دې ملایانو د دې اخوندان له دغه یو ذهنیت را پاتې دي. یو سړی که د والدی یا د مور احترام کوي، دا ډیر ښه سړی دی، ډیر بهتره سړی دی. که د خور سره مینه کوي او د هغې باندې شفقت کوي، وایي وګوره دغې له ورور وایي. خو که بل مقابل همدغه کار بیا د مېرمنې سره وکړي، بیا دا په دې دلله وګوره خدای ناخواسته دی د اوس ته وګوره. یعنې دا کوم عدالت دی، دا کوم انصاف دی چې د مور سره یې کې ښه سړی دی، که د خور سره یې کې ښه سړی دی، که د خاله سره یې کې ښه سړی دی، خو که د مېرمن سره یې وکړي بیا په ټولنه کې بدنام دی، په خپلې کورنیو کې بدنام دی، بیا د دنه خراب سړی بیا څوک نشته. حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مېرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي، ځکه همغه والدین د باندې خراب نوم دي. نو د ده معنا دا ده چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې دي دا مسلط شوي دي. نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده. دا صرف ژوند دی تیری، یا ژوند که متوجه شي ژوند په جنګلاتو کې ځناور هم تیری، ژوندیم دي، ډوډۍ خپل مطابقت شي چې الله پاک هغو ته لیکلې وغه چې خوري، هغه الله پاک رزق ورسوي. په سیندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه هم خوري. ژوند خو ګوره ځناور هم کوي، خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي، په محبت کې تیر شي، په شفقت کې تیر شي، او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي. نو موږ او تاسو انسانان یو، انسان اشرف المخلوقات دی، نه دا چې د ځناورو په څیر ژوند وکړي، بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي.
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا چې کله نه کله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی له خپلې مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي، یا کله خود سیمې دل سیمی چې هغه سړی کله چې مور نه خور نه نور کسان نه خپل میرمنی سره ډیر نرم برخورد کوي، مګر کله چې هغه دی ګوري او ډول غوته ورخیز دا زه خو خپل میرمنی سره سم چلان نه لرم، اق ناق نیوکه کوي. دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د په دې باندې وپوهوي چې خپل میرمنې سره تند چلند د خپل ژوند بېرته درتریخي.
اصلا کله چې پلار دغسې ژوند تیر کړی وي، اتره دغسې ژوند تیر کړی وي، هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویلی چې ته په دې ترتیب باندې ژوند تیر کړه. تاسې اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي، واقعا دوی په مینه محبت کې ژوند تیروي. زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس ورسره کوم، بیا کینم نو بیا هغه ماته بېرته وایي یاره مدنی صاحب ماشاءالله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی، واقعیت هغوی دلته عملن لکه مونږ ګوري. نو بیا بېرته ماله وایي چې مدنی صاحب مونږ په کابل کې اوسېدو، یو شریک ژوند ده، به مونږ دغه د جنسنګ انرژي به چې راوړه دا به مونږ پټه په جیب کې راوړه خپلې مېرمن ته. نو چې کله یو کور دې حد ته راورسېږي چې د اویا روپو د پنځوس روپو شی کور ته مېرمنې ته ته په جیب کې په غلا راوړي، غلا د چا نه کېږي، خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی راوړي، نو ته فکر وکړه چې دا څه رقم ژوند شو، دا د اعتماد فضا څه رقم شو. دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري، او آیا دغه مېرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفېږي، تا په دې کور باندې مصارف کړي دي، ته روز مره په زرونو روپیو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي، یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مېرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه، دا حق نه لري. که ته بیا دا حق نه لري، نو بیا دا څه رقم اسلام دی؟ ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوي، دا څه رقم انسانیت دی؟ بیا د هغه نه علاوه چې ته وایې زه افغان یم او یو دروغجن غرور ته د ځان سره لري، نو دا کوم افغانیت شو؟ نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي. په دې برخه کې
خپله مېرمنې په دې برخه کې څه کولی سي چې دا ثابته کړي همدومره عقل که تاسو چې لرئ زه هم لرم، په آرامه فضا کې د احترام په فضا کې، آیا مېرمنې کولی سي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي، قناعت ورکړي چې کوم چلند ته کوي دا مناسب نه دی؟
ولې نه مېرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا ده، دغه کارونه چې کلم کېږي دا د علم په اساس کېږي. ډېری مېرمنې چې موږ او تاسې ګورو، هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغو دغه احساس او د هغو د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی، دغه احساسات دومره مړه شوي چې هغه خپله د دې مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي. خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو، چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر به ژوند کوم، څه چې دا وای باید دا زو منم. موږ په ټولونه کې دغه مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړ شوی، وژل شوی دي، دا ټکول شوی دي، دا زوریدلې دي، دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دې که دا مانه خفه شونه خوده خپه دي. دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم دی چې خاون می خفه شونه د مانه خوده خپه دي. نو دا یوازینی مبارزه کول غواړي، او مبارزه د علم په اساس کېږي، او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بندې دي، او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره خلاص. ترلاسه کی
له دې ورسته به دا ستونزه څومره نور هم زیاته سي ځکه افغان نجونې نسي کولی درس ووایي هغه مېرمنې چې کار یې درلوده وظیفې ته خپلې نسي تللی یو څه دا ستونزې له پخوانه موجودې وې اوس تاسو څه فکر کوئ څومره دا نور هم زیاتېدلی سي څومره کورنۍ ته زیان رسوي څومره ټولنې ته زیان رسوي
خپله دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکړي همدغه هم د ښځینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي او هغو له دغه فیل ورکول دي چې ته ټولنه کې هېڅ یې ته په ټولنه کې کله عدم یې ته په ټولنه کې صرف د نارینهو د خدمت دپاره یې ته په ټولنه کې صرف د نارینهو د چې ته تانه غواړي هغه د هغو کوم مطالب چې دي هغه پوره کړه تاله د علم څه تاله د تعلیم څه تاله د فاکولټي څه تاله د انجینرۍ څه یعنی دغه فیل دوله په قصدن ورکول کېږي نو په دې برخه کې دوی بیا هېڅ نشي کولی او د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بد رواجونه راپاتې دي زمنم د سره ده خو په تیرو شلو کلو کې زمونږ ډېرې خویندې په دې برخه باندې پوهېدلې وي په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوي او پوهېدلې وي خو متاسفانه چې کله د افغانستان د ښځینه طبقو دغه شوم دښمن دغه بیکار او ناکاره دښمن چې په دې پوه شو چې دغه مېرمنو سترګې اوس خلاصې شوي دي ذهنیت یې اوس خلاص شوی دی دوی پوهېدلې دي د خپلو حقه حقوقو دپاره مبارزه کولی شي یو وارې بیا په دې وتوانېدل چې د مرمونو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دود حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کی او د اماغس د جهالت په پردو تر شا وساتي او انده کوم دوه نشي کولای چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي او افغانستان به دغه د بدبختۍ وخکار وي
مخکې په مارکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه خپل مېرمنې سره بد چلند وکړي همدارنګه که مثبت اړخ ته راشو دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده ورته روادري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري مور ته یې چې لري د کورنۍ نورو غړو ته یې لري په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې د افغانستان دغه مظلومو خلکو کې د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوی کې ځای په ځای شوی دی دا د اخوندانو د وجې نه زه د والدینو صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسو د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ بس
یو مشهور خبر مونږ او تاسو لرو کنه وای کارده میګرده آیا د دوی له سیاسارو سره به بیرته تماس ونیسي
همدغه سو وسره کیږي همدغه سو وسره شوی دی ناشنا او بیکاره فرهنګ دا چې دوه پورمن پردی چې دوی نخ کار کوي محکمو له دوه نزی نور مسائل دوه دغه کوي دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو خار شوی دی ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کوي خبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریق ژوند غواړي نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د داته ممه کوي چې هغه به خوګ ژوند ولري نو بیا هم همدا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور لچ کم مېرمنې راغلي دي هغه د چا اولاد دي د چا خور دي د چا د زړه ټوټه وي چا به سره تکالیف تیر کړي چا به سره مشکلات تیر کړي وي په هماغه نظر ورته ګوره بلکې د خپل اولاد وګړي د ستاسو فامیل دي د ستاسو کور دي د ستاسو د کور غړي دي
bale په خبرونه کې کڅه هم په دې باندې خبرې وسولې خو بیا هم ک نارینه وته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی خپل مېرمنې سره کله کله نرم چلند مناسب چلند کوي دوی ته ګټه څه ده او که چیرې وران چلند کوي تندخویی کوي هر څه خپل حق ګڼي بدې پایلې څه دي خبرور به په دې باندې سر راټول کړو
زه به ټولو نارینه ته دا وایم چې راځي چې په شریکه سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو فکر کوم چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه ابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ پوښتنه आवाज باندې خبرې وکړي نو ابو بکر صدیق رانه نوته ابو بکر صدیق د عائشه پلار وو نو چې کله ابو بکر صدیق رانه وته د بهر आवाज واورید د عائشه نو رانه وته کور کې عائشه غواخ ولاغو یعنی غوخته دا چې عائشه باندې غواخو کې یو کېدې شو مثال اراده دا و چې لاس پورته کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړ ورته جمع هيا ابو بکر دا مې ورو چې دا ستالو د خدای یاد ولر رضا اسما مرمن دا نو کله چې هغه د کور نه بهر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه لمخ اړه ورته ګوره څنګه د درنی تپیل نه مخلاص کړ د غواخ نه مخلاص کړی اوس خورا سره پخلاشه یعنی دغه نبی کریم اخلاق دی دا د پیغمبر اخلاق دی چې په عائشه وای او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالی نو کتر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مېرمنه باندې یا لاس پورته کوي یا د ظلم ور باندې کوي یا وحشت ور باندې کوي یا قصدن یا عمدن یا سهون لطفاً دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه ک ابو بکر لچ ویل ابو بکر پلا ورو چورته چې ته د حق نه د چې ما په مېرمنه باندې لاس پورته کوي ته د حق نه رجدي باندې د خوشونتو کې د ازما
مېرمنده که ستا لور د کار شي په خپل ځای نارینه باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نه وغواړه چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زه وایم چې د شمایل ترمیزي چې دی کې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مېرمنو سره چې هغې کومه سې چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی لطفا دغه ملایانو زه پوهېږم دغه کتاب نوم یې هم نه دی اورېدلی او دغه مطالعه هم په دې برخه کې نه لري خو خیر دی دغه کتاب دې پیدا کړي مطالعه دې کړي او بیا د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب ولولي تر څو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د مېرمنو په وړاندې باندې د هغې په سیرت باندې پوه شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ژوندی اوسئ. باعزت او سلامت اوسئ.
درنو دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستري تر کچې زده کړې کړې دي. تر بیا پرځه کې چې است علمل او ملګری.
تمرم باور دیکھ رختیا بشی مجاڑا 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 زندگی آخر تیرا بشی را بشی مجاڑا زندگی آخر تیرا بشی تمرم باور دیکھ رختیا بشی تمرم باور دیکھ رختیا بشی مجاڑا 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 زندگی آخر تیرا بشی را بشی مجاڑا زندگی آخر تیرا بشی تمرم باور دیکھ رختیا بشی
مجاڑا مجاڑا زندگی آخر تیرا بشی را بشی مجال زړګیا خیر دې را بشي دومره مې باور دې چې رښتیا بشي پل کی راتن قتل نن یہ پ میں پل کی راتن قتل نن یہ پ میں پل کی راتن قتل داس معلومی کی چپخلا بشی داس معلومی کی چپخلا بشی مجاڑا مجاڑا مجال زندگی خیر دے رابشی مجال زندگی خیر دے رابشی تمرا میں باور دے چرخ کیا بشی باور دچی رختیا بشی مجاڑا 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 زندگی خیر دے را بشی مجاڑا زندگی خیر دے را بشی تمرا میں باور دچی رختیا بشی